السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان په مرکز ایبکار کې د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو پرونی برید غندلی دی. افغان حکومت هم ویلي چې دا برید ښیي طالبان د سولې لپاره ژمن نه دي. همو د سر موضوع ده، نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د ایران قضایی دروي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکي چې د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې سی آی ای د معلوماتو د پلورلو په خاطر په اعدام محکوم شوی او د اعدام سزا تطبیق کړې ده. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي له ارمنستان سره د سرحدي شخړې د پای ته رسېدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته غوښتنه استولې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې بیان کړي دغه خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی وروسته له هغې له لاوروف سره خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې وروستیو اونیو کې په متحده ایالاتونو کې بحثونه ډېر تاوده شوي دي. د ترامپ ادارې په دې اړه راپورونه کم اهمیت بللي او ویلي دي چې امریکایي استخباراتي ادارو دا نه ده تایید کړې چې روسیې د ګڼې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. روسیې هم دغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا حملو بیا زور اخیستی وایي. هم پرون په سمنګان په مرکز ایبک کې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په ایبک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلي دي چې دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیل زاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. په دې حمله کې د ملي امنیت شاوخوا لس کارکوونکي ووژل شول او له 500 نور کسان ټپیان شول چې پکې ډیری یې ملکي وګړي وو. د فاریاب چارواکي وایي چې په میمنه کې پر یوه جمعه تېر ماښام له وسلوالو په ډزو کې څلور تنه وژل شوي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چهار نفر افراد مسلح ناشناس
څلورو نامعلومو وسلوالو د میمنې ښار د ومې ناحیې د بی بی آی نه په کلي کې د حضرت عثمان په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه محلي پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول. ښاغلي بیدار وویل چې د دې پیښې په اړه پلټنه پیل شوې. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې پر جوماتونو او ملا امامانو حملې شوې دي. وروستۍ دا ډول یوه حمله په پروان او دوی په کابل کې وې. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یو شمېر وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو پر یوې پوستې د چاربولک ولسوالۍ په تیمورک او د جوزجان بلخ په لویه لاره د دې ډلې د پیسو اخیستو پر یوه پاټک نن له غرمې مخکې افغان ځواکونو هوایي او ځمکنۍ حملې وکړې. دغه قلو اردو د 8 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د یو شمېر وسلو او مهماتو تر څنګ د طالبانو د 2 موټر سایکلونو د نیول کېدو خبر هم کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران قضایی اداره وایي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزی ادارې سی آی ای د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی. د دغې ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې رضا اصغری په دفاع وزارت کې د خپلې دندې په وروستي کال له سی آی ای سره تماس درلود او پر دغې ادارې د ایران د مزایلو د پروګرام معلومات پلورلی وو. اسماعیلی وویل اصغری تېره اونۍ اعدام شو او زیاته کړه چې هغه د دفاع وزارت د هوایي چارو په ریاست کې کار کاوه او څلور کاله مخکې تقاعد شوی وو. د قضایي ادارې ویان دغه راز وویل امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم شوی بل ایرانی محمد موسی مجید باندې تر اوسه دغه سزا نه ده تطبیق شوې. تېره میاشت قضایي ادارې ویلي وو چې د موسوي مجید د مرګ سزا د سترې محکمې لخوا ځنډول شوې او ډېر ژر به پرې تطبیق شي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای له ارمنستان سره د سرحدي شخړو د پایتر سیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته غوښتنه استولې ده.
بینالحق تشکیلاتلاره
مناسب غوښتنې نړیوال سازمانونو ته استول شوي او هر څومره ژر چې عملیاتي وضعیت اجازه ورکړي موږ به په آذربایجان کې د بهرني پوځ استازي سیمې ته راوبولو چې دوی په خپلو سترګو وضعیت وګوري. الیف دا غوښتنه پرون وروسته له هغې کوي چې ارمنستان او آذربایجان په تیرو دوو ورځو کې په خپلو کې سرحدي خونړۍ شخړې وکړې او نړیوالو هم پر دواړو هیوادونو غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي. د آذربایجان دفاع وزارت په دغو شخړو کې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو وویلې او ارمنستان بیا د درې سرتیرو د وژل کېدو او دو پولیس افسرانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ تر ډېره د ناګورني قرباغ په سیمې پورې محدود دی. دغې سیمې چې اکثریت اوسیدونکي ارمنان دي د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ جګړې په ترڅ کې له آذربایجان د خپلواکۍ اعلان وکړ. په هغه جګړه کې اټکل کېږي چې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهد و. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 115,000 زیات کسان مړه کړي دي. په متحدو ایالتونو کې په وروستیو 15 ورځو کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا 12,000 نوې پیښې ثبت شوې دي.
خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل کولای شي دا خبرونه د ازادي راديو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راديو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد د سمنګان ولایت په مرکز ایبک خار کې د ملي امنیت په ریاست باندې د طالبانو پرونه بریده غندل او لیکلي دي دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت وایي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو کانفرنس کې وکړه چې د سمنګانو د مرکز ایبک خار د پرونی خونړي برید په اړه هم پکې تبصره وکړه. لسیمی به هم تاسو ته په دې اړه راپور درکړو. د هماورې چې د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید، څارنوالان به له ده د جنګي جنایتونو په اړه پوښتنې ګروېګنې کوي. رازول لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. ښاغلی خلیلزاد پر خپله ټوټر باڼه په سمنګان کې د ملي امنیت پر ریاست باندې برید غندلی او لیکلي دي دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت هم وایي د طالبانو اوسني کارونه له امریکا سره د شوې هوکړې په تضاد کې دي. په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې برید په نړیواله کچه خبرګونونه پارولي دي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سمنګان په مرکز د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو له بریدی یو ورځ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا حمله غندلې ده. خغلی خلیلزاد د سې شنبه په سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل لدې وروسته په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې جزئیاتو په عمل کې دوه پوري مشروطوي. زلمی خلیلزاد لیکلی له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک 15 ورځې وروسته د دې هوکړې د عمل کې دوه مهم پړاو را رسیدلې ده. خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو ورستی بریټ په اشاره لیکي د یو ولایت پر مرکز د چاودیدونکو توکو کارول د منلو نه دي او دا کار به د سولې د مخالفینو حادثي لا بیا وړي کړي. که څه هم امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ په 15 ورځو کې د بهرنیو ځواکونو د کموالي ترڅنګ باید تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پایل وای، مګر له دې ژمنو یوازې د بهرنیو عسکرو د کمیدو برخه عملي شوې ده. خو تاوتریخوالی زیات شوی او د افغانانو ترمنځ خبرې هم نه دي پیل شوي. ولسمشر ماڼۍ د طالبانو لخوا د بریدونو دوام د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوي هوکړې سره په تضاد کې بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سشنبه پورس په کابل کې رسنیو ته وویل افغان حکومت تل سولې ته لومړیتوب ورکړی، خو سولې ته د ژمنتیا په برخه کې د طالبانو په کړنو شک شته.
مردم افغانستان جامعه جهانی سوالای عمده
د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه د لاسلیک شوی هوکړې پاړه د طالبانو د ژمنتیا پاړه پښتنه لري. له امریکا سره د سولې د هوکړې لاسلیک وروسته د سولې لپاره د طالبانو ژمنې ناچیزه دي. پر ایبک خار پرونه بریت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام یو روایت دی.
خوشنط اصرف طالب است.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم نن د جګړې لخکیلو لوریو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د کمیسیون په خپل اعلامیه کې لیکلي د افغانستان د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څخه غوښتنه کوي چې د ملکي وګړو د مرجوب لید مخنیوي او د بین المللي بشرپالو حقونو د نقض د قضیو د هر اړخیزي او جدي ارزونې په موخه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ملګرو ملتونو او فعال مدني بنسټونو سره ارتباطي میکانیزم رامنځته او ورسره اغیزمنه اړیکه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالاتو ناتو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامه هم د سمنګان بریده غندلې او د تاوتریخوالي پر کمیدوې ټینګار کړی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې لپاره ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې بریده د غندنې دی او زیاته کړې دي چې دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. په پرونی برید کې چې د موټر بم او ځانمرګو بریدګرو په واسطه وشو، د سمنګان د ملي امنیت ځواکونه لس ځواکونه وژل شوي او د تازه راپورونو په اساس تر اویا او کسان چې پکې ملکیان دي، ښځې او ماشومان هم شته، د پوځیانو په شمول دوی ټپیان شوي دي. په سیمه کې هم ډېر تخریب شوی دی، کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي دي. دا چې وضع اوس څنګه ده، ورزو راسان شمال ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی دغه پیښه تعقیبوي. حبیبزی صاحب، څه تازه انکشافات په دې برخه کې شوي دي؟ د ټپیانو وضعیت څنګه دی؟ اول دا راته ووایه.
سلامونه څنګه چې تاسو ته ودا زه راو ټول او دوم کته څنګه تاسو ورته د منظر لوده تیر ورځ شاو خدو رسپدې متربم د ملي امنیت ادارې مخ ته سمنګان ولایت تر سره شو چې لا غوړسته دی. دو ځان مرګ او کسان هم تر ډیره وسلواله نخته وکړل. امنیتي ځواکونو سره تیر ورځ امر ده چې لاس تنه د ملي امنیت کارکونکو وژل شوی دی. خو څو شیبه وړاندې چې ما د سمنګان دی ولایتي شورا له استاد سره خبرې درلودې، دوی پنځه د وژل شوی کسانو شمیره او دیالسو کسانو ته لوړه شوې ده چې دوی ته ممکن هم پکې دي. او د عامه روغتیا ریاست د سمنګان وایي چې د ټپیانو شمیر هم له درې شپې د کسانو څخه اویتنه ته رسیدلی دی. او د دغه پیښې ځینې ټپیان بلخ ولایت ته سهار را انتقال شوي وو چې دته د بلخ په حوزوي روغتون کې درملنه ترسره کېده. کومې خبرې چې موږ د بلخ د حوزوي روغتون له مسؤلانو سره درلودې، دوی وویل چې د را انتقال شویو ټپیانو وضعیت اوس د اندېښنې وړ نه دی او له درملنې وروسته به ژر مرخص شي. خو برید ډېر ویچړای درلود. پسیمه کې کابو لسکونه کورونه په بشپړ توګه په ویچړ شوی دی. او د څنګه د واده یو سالون یا هوټل ولته چې په مغوره سم پکې په د واده مراسم تر سره کېدل چې دا هم په بشپړ ډول تخریب شوی او ډیر کسان پکې ژوبل شوي وو. او د ملي امنیت شاته د موټرو د خرڅولو یو لوی دفتر و چې تر کابو 200 ګاډي هم تخریب شوی دي. د تر څنګه ته په ملي امنیت او ښاروالۍ ته څیرمه هټۍ وې لسکونه هټۍ چې هغه په بشپړ ډول ویجاړې شوي دي. او مهمه دا ده چې د بلخ د ولایتي شورا استازو همدارنګه په شمال کې د مدني ټولنو استازو یو اچرجي غونډه درلوده او د دغه غونډې په ترڅ کې د مرستندویا بنسټونو څخه وغوښتل چې هغه کسان چې کورونه ویجاړ شوي دي اوس د سرپناهۍ په حالت کې دي، دوی ته باید ډېر عاجلې مرستې ورسته وشي او تر ډیره هڅې روانې دي چې مرستې ټول او زیانمنو کسانو ته ورکړي.
مننه کوم مجیب الرحمن حبیب زیو د ازادي راډیو خبریال له بلخ له موږ سره غږېده. د سمنګان د پرونی خونړي برید په اړه باندې جزئیات له موږ سره شریک کړل. دا چې د سمنګان ولایتي شورا ځینو غړو هغه ته ویلي چې د مړو شمیر زیات شوی دی، دیارلسو کسانو ته رسېدلی چې پکې دوه ملکیان دي او نور د افغان ځواکونه دي. ټپیان هم اویاو کسانو ته رسېدلي د ولایتي شورا د استازو او د روغتون د چارواکو په خبره باندې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسون د جګړې له ښکېلو خواو بیا غوښتي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جګړې ځا پالیسی له سره وارزوي. دوی دا غوښتنه نن د یو راپور د خبرولو په محل کړي. راپور د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په جریان کې د ملکانو د مرګوب لپاره دی. په راپور کې راغلي چې د نامنیو په 1800 بیلابیلو پیښو کې شاوخوا 500 کم 3000 ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای ته 2000 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 14 ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د دغه کمیسون مرستیال نعیم نظری د سه شنبې په ورځ د ملکي تلفاتو په اړه د شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د جګړې له ښکېلو غواړو وغوښتل چې په جګړیزو تکتیکونو دې له سره کتنه وکړي.
کمیسون از مخالفان مسلح دولت افغانستان
کمیسون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دې ژر تر ژره پرېږدي او له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې د خپلې جګړیزې پالیسۍ او طرزالعملونه دې وارزوي او بیا کتنه دې پرې وکړي او په دې ډول دې تنظیم کړي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب نه سي. ښاغلی نظری زیاتوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په جګړو کې 214 تنه ملکیان وژل شوي او 1440 نور ټپیان دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 10% کموالی راغلی. د یاد کمیسون موندنې ښیي چې روان کال د ملکي وګړو له ټولې مرژوبلې 45.5% د طالبانو، 26.5% د نامعلومو عواملو، 15.5% د حکومتي ځواکونو، 6.3% د داعش ډلې، 2.3% د نړیوالو ځواکونو او پاتې په کونړ، کندهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي بریدونو له امله اوښتي. د کمیسون پر راپور کې راغلی چې د طالبانو د بریدونو له امله اوښتي د ملکي مرژوبلې د تیر میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 40% کمې شوې. راپور کې یادونه شوې چې ملکیانو ته په هدفي وژنو او ترور د ټولې مرژوبلې 1% جوړوي. د ځای پر ځای شوی ماینونو چې د ایښودلو پړی پر طالبانو اچول کیږي د مرجوب له 26% جوړوي او د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% ورکه زیاتوالی راغلی. په راپور کې همداشان راغلی چې راکټي بریدونو کې چې د ټولو مرجوب له 12.1% جوړوي روان کال ورکه 20% کموالی راغلی. ځان مرګي بریدونه چې د مرجوب له 12.1% جوړوي 20% ورکه کموالی راغلی. زمکنۍ نخته او جګړې چې د مرجوب له 12.5% جوړوي 6.5% ورکه کموالی راغلی. هوایی بریدونو کې چې تر ډیره د حکومت او نړیوالو ځواکونو له لوري کیږي 40% کموالی راغلی او شپنۍ عملیاتو کې چې هم د همدې ځواکونو له لوري کیږي 90% کموالی ښیي. د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر رسنیو او خبریالانو د بریدونو تاوتریخوالی سپکاوي 55 پیښې ورسره سبسوي چې 14 خبریالان قربانی شوي، 4 خبریالان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي.
له بده مرغه د جګړې اصلي لامل طالبان دي. د افغان حکومت ټینګار دا دی چې ملکیانو ته مرجوب له اوان نه وړي،
خو طالبان لخپل اړخ ملکیانو ته د وخت مرجوب له خبرې ردوي او پړې په افغان او بهرنۍ ځواکونو اچوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی جګړیز تکتیکونو کې ملکیان بشپړ خوندي دي. یو شمیر عام افغانان بیا په جګړه کې ملکیانو ته د اوخت مرجوب لپاره اندېښمن دي. څو تنو یې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نفسهم د کابل ښار اوسیدونکو په وروستیو وختونو کې ملکي مرسوب له دواړو لورو نه ډیره سوې ده. هم په مرکز هم په ښارونو کې تر ډیره پورې وسول مخالفین هم اوس په جګړه کې ملکي مرسوب له تپام نه کې، او همداسې حکومت هم په هوایي حملو کې په هوایي بمبارۍ کې ملکي مرسوب له دوی توجه نه ده کړې. موږ له دواړو غاړو نه هیله کوو یا هم هیله لرو چې ملکي مرسوب له په جګړه کې پام وکړي.
عمران امیری د کابل ښار اوسیدونکو په تیرو دوه لسیزو کې تر ډیره قربانۍ هم افغانانو ورکړې ده، او علت هم معلوم ده چې د حکومت او طالبانو په بریدونو کې دوی په عملیاتو کې تل افغانان قربانۍ ورکوي. موږ په حکومت او په طالبانو غږ کوو چې دوی هغه عملیات چې د یو بل پر وړاندې ترسره کوي جدي پاملرنه وکړي تر څو هم افغانانو ته پکې مرجوب له وانه وړي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن په جګړې کې له ښکېلو غاړو غواړي چې عدالت په نظر کې نیولو او د هیوادوالو د بشري حقونو په خوندیتوب سره دی بین الافغاني خبرې اترې پیل او ژر تر ژره دی بشپړ اوربان ټینګ کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید. څارنوالان به لده د جنگی جنایتونو په اړه پوښتنې ګریبګنې کوي. په خپله تاچی ویلي د 1990 کلونو په جګړه کې د ده د نقش په اړه هیڅوک تاریخ بیا نشي لیکلی. له 1990 څخه تر 1990 کاله پورې د جنګي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په تور له 250 کلن هاشم تاچی ځانګړې محکمې د جون میاشتې په وروستیو کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. کازوو چې د سربیا یو ولایت و په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي ترلاسه کړه. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
له هاشم تاچی په حق کې د نړیوالو جنگی جنایتونو څارنوالان پوښتنې ګرویژنې کوي. دی د دوشنبې ناوخته حق ته ورسید. په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې د کاسوو د متخصصانو خونې چې د جنگی جنایتونو د څېړنې لپاره ایجاده سوې د تیرې جون میاشتې پر 24 ویلي وو، پر هاشم تاچی او د کاسوو د جګړې پر نور مهمو برخوالو د جدي جنایتونو شخص ته چې په هغوی کې د نږدې 100 وژنو، د خلکو د جبري له درکه کولو او شکنجې موارد د هم شامل دي. تا چې د کاسوو د ازادي پاوځ یو تلې قومندان وو، او دغه پاوځ په 1990 کلونو کې له سربیا د خپلواکۍ اخیستو پر مهال چریکي جګړه کوله. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د دوشنبه په ورځ د کاسوو د متخصصانو خونی شاوخوا 5 ساعته پوښتنې ګرویژنې وکړې. دغه خونه په 2015 میلادي کال کې ایجاد سوه چې د کاسوو او سربیا ترمنځ د شخړو پر مهال سوي جنگي جنایتونه وڅېړي. هغه شخړې په تدریجي ډول د کاسوو د خپلواکۍ لپاره لار پرانیسته. کاسوو چې د سربیا یو ولایت و په 2008 میلادي کال کې خپلواکۍ واخیسته. سربیا دا اقدام غندلی. د اروپایي ټولنې د 28 غړو له ډلې 15 تر اوسه کاسوو د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی. هاشم تاچی دوشنبه مخکې تر دې چې د متخصصانو خونې ته ننوځي خبرلانو ته وویل دی د حقیقت پخلاینې او سولې لپاره مبارزه کوي. تاچی تیر میاشت پر ده د لګیدلو تورونو د بحث لپاره د دې محکمې بلنه ومنله. د مخکې تر دې دا نه ده تایید کړی چې کوم جنایت دی کړی وي. هاشم تاچی دوشنبه د متخصصانو خونې ته له رسیدو سره سم وویل هیڅوک تاریخ بیا نسی لیکلی. دا هغه باید چې موږ د ازادۍ لپاره پرې کړې ده. تاچی د دوشنبې ناوخته دا هم وویل چې له څارنوالانو سره به یې پوښتنې ځوابونه سیشن به هم دوام کوي. د جنایتونو دغه تور چې د بشریت ضد د جنایتونو اتهام هم پکې شامل دی نهایي نه دی، بلکې قاضي به په 2 میاشتو کې دا پریکړه کوي چې د ځانګړي څارنوال لخوا برابره سوې دوسیه دومره قوي ده چې وکولی سي د یې له مخې محاکمه سي او که څنګه. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د خپل هیواد وګړو ته ویلي که دی محاکمه کیږي سمدلاسه به استعفا او د تورونو په وړاندې به مقابله کوي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښ کې کا
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ کرونا وایروس د جاپان په یو غرنی ښار کې یو نندارچی لسیزو رئیس روانه و یو نندارچی لسیزو رئیس روانه و ګډوډه کړې ده په دې اړه باندې تاسو ته راپور لرو دغه ننداره د هغو کوچنیو حشراتو ننداره ده چې د شپې په مخه ځلیږي دې ته به له تیرو او یا کلونو رئیس هر کال په زرګونو کسان ورتلل په دې اړه باندې راپور احمد شیبار جوړ کړی
د جاپان په تاچونو ښار کې د جون په وروستیو کې چې کله لمر تر غرونو پناشي او تیاره وزری وغوړوي په زرګونو اور اورکی په تیاره کې وځلی شي دغه غرنی واړه ښار ته هر کال په زرګونو کسان د دې حشراتو ننداره ته ورسي سشکل د دې ژویو د نڅا او ځلاننداري ته خلک نه دی ورغلي مسول کسان چې نندارچانو ته په دې ژویو ته ځلا د نندارو زمينه برابرولو وایي د کورونا وایروس تخپریدو لپاره هر څه ګډوډ شوی دی خدا شوی لا هم چرخی او لا هم ځلیش پتا څونو کې د ګرځندوی د برخې مسول ماچیونری فونی کې وایي کوم رڼا چې د الوتون کې حشرې خپروي علت د نر او شزي یو ځای کېدل دي دا ژوی د لسو ورځو په مخ سره ملګری کیشي بیا د راتلونکي کال لپاره هګی اچوي او کله چې بارانونه غیب شي شمالونه ورک شي نو دا حشرات خپلې ځلیدونکې نڅاوې پیلوي او د ناګانو په سیمه کې چې سین پکې تیر شوی دی د دې ژویو شمیر تر دېرش زرو اوړي د تاسونو ښاروال یا زوتاکی فرانس پریس اژانس ته وویل چې د آرشیف د معلوماتو له مخې د نولسمې پیړۍ په وروستیو او د شلمې پیړۍ په لومړیو کې د سیم په اوږدو د اور اورکیو شمیر ډیر زیات و خو دا ژوي وروسته تر دې کم شول چې هلته د ورېښمو فابریکې جوړې شوې ښاروال بیا وویل تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د ښار چارواکو هڅې پیل کړې چې د اور اورکیو لپاره چاپیریال ښه کړي چې د همدې لپاره د دې ژویو کلنۍ ننداره پیل شوه او دا د اوس اویا کاله پرې تېرې شي یاسو تاکي زیاته کړه چې د دې ژویو ژوند یو کال ته رسیږي او د خپل ژوند په وروستیو لس پنځلس ورځو کې دوی چلی شي تاکي څرګنده کړه چې په دې رڼاو کې جاپاني یوروبیا جوته ده چې د عمر تر اخیره به مبارزه کوي
ستاسو لا پیغامونو
پیغام مدن یا د دې رادیو ته چې به خلک در بدر یو دلمن دی راځي خبرې کوم ورکه تا قربان څنګه به ځو مر پیغام نه راسي در نه زمي چې دان بچان مې دي هم بچان دار هم ما کو کو کې څو نه ورکی جاي وای یو د مول دا نه لري جاي وای مور پلار یې اس نه لري جاي وای څنګه دې بیا اس نه لري بچان دې لا صبر کړی خو بالا مول یې نه وای ول مش دا کوي دګرخونه دګرخونه در بدر لازم پیغام ور اسو ویره صاحب جمع یې خستلې یې خې در بدر دلته کو نه در بدر کړی دلته کارونه نه سره دلته به کوم به کاری د دې وځلې ده
سید محمد خبر کوم د بایغس ولایت او د غورماش ولسوالی دغه د هرات په مجرین کې پروت یم ورور جان زما आवाज تر جمهور اشرف غنی په ورسی ورته دا څنګه کار دی دا واسه نه میاش کی جمهور ته شي نه را کړی دا خلک کندې دي چې باندې ګر تا کړ کی دا څه کی ساده چې منا وز دا د شاش پر درپې په کار پر کاټ پر کی اغه میاں چې سری ګرد ورور په اوراس په باندې کی پر درپې هغه در تر دفتر نه راوځي بیا ورې تاسو ولای بیا وایره هغه در دا چې څه وخوري دا څنګه ساره یاته چې سره کم ساتي چې مې ست د خارج راځي ته د 5 روپۍ ورته ورکړي دا څنګه سره غل څه ته د پرمیر وته لږه فور ورته ته ولاړ دی وای راک چې دا کولونه وخوري پار کارت کې وروره مان نه لسته نه پوسټي ولسته نه اته نه دا 5 روپۍ هغه څه پوښي نظم دا پیغام خران اور واس تر جمهور دوسی کی صدا عمر خان نو کسنګ راخلی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کې نوریاس نوری استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه ووایي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاورو سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرې کړي بیان اعلان کې وبخې په بیان کې په نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دواړه وزیران داسې مهال خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو له خوا حمله په ورستیو کې بیا زیات شوې دي. د فاریاب چارواکي وایي په میمنه کې پر یو جمعه تیر ماښام د وسلوالو په ډزو کې څلور تنه وژل شوې دي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. پاکستان نن اعلان وکړ چې راتلونکې اونۍ به د پولیو ضد واکسینونو کمپاین پیل کړي. د ماشومانو د ګوزن ضد ناروغي دغه کمپاین څو میاشتې وروسته له هغې چې د کورونا او بعد د هیواد پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستی و پیلیږي. د ایران قضایی دروایی د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزی ادارې سیایی د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی و اعدام شوی دی. دغې ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نن وویل رضا اصغری تېره اونۍ اعدام شو. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای له ارمنستان سره د سرحدي شخړې د پای ته رسیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته یوه غوښتنه استولې ده. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل، کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دوی منی مای پیلو لمړی یو راپور لرو د هلمند د بوست فابریکی، بیا دوونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډیا چار تفریح خپرونه. خو رازو راپور ته د هلمند د بوست تصدی فابریکا بیا فعاله شوې. چارواکي وایي د بوست تصدی د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا وده ورکول دي. تفصیل د الیاس دای په راپور کې.
دا د هغه کارکونکو پر شونډو خندا ده چې دلته وکاله وړاندې پای ته رسیدلی دندې بیرته پیل کړي دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په اجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بوست تصدۍ کارونه چې وکاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول، د مرکزي حکومت لخوا د امتیاني او مشروط بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبه په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دې فابریکې د کار بندیدلو نه یوازې هغه کروندګر خفه کړل چې د کالکو کرکیله کړله، بلکې د ډیرو کسانو د کورنیو رزق هم سره کم شو چې دلته د فابریکې د نه فعالیت له امله دندې پای ته رسیدلې. کته هم د دې فابریکې پخوانی انجینران تیر وکاله پر کور ناست ول او اوس چې فابریکه فعاله شوې ده په دندو خوشاله دي. خو تازه مقرر شوي کسان وایي د بست تصدۍ فعالیت دی دایمي سي او د دوی تنخواه دي ور زیات سي.
موش دانل خوشاله چې شروع سي موش په خوشاله دي. ولې دې ډېر خلک استفاده کوي وړې کې پندغه کنجاره ده پوستا کې دې ډېر خلک استفاده کوي موش په دغه خوشاله شي دا ده چلاله سي
د ورځې نو بس دا منم نه ده چې چاته 200 پات چاته نیم سل پات چاته 300 اوس پنم خو مشته څلوش تا غنی رپات.
په لومړنیو کلونو کې چې کله د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د هلمند د پومبې د پروسس فابریکې په کار پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو کار کاوه او پومبې د وخت د شوروي جمهوریتونو او د اوسنۍ منځنۍ اسیا هیوادونو له دې جملې ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان ته صادرېدل. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی ته د 300 میلیون افغانیو ځانګړې سوي بودیجې نه 200 میلیون ورکول سوي دي چې خپل لومړنی کارونه به پر سنبال کړي.
د دې تصدی ګټه تاسې او د هلمند ولسونه د ډیر په خوانه لیدلې پیګي په ډیرو برخو کې به تاثیرات لري. اول زمنګ د دې خانانو په ژوند کې به تغیرات راولي. درېم هغه بد بوټی چې د تاریخ د داغه به کمخ کې به ګټه وکړي او بل اخر خلک به پمبې ته رجوع کړي. او همدارنګ زمنګ به وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي او بل اخر د تجارت او کاروبار زمينه هم تجارانو ته هم زمیدارانو ته او برابر شي او همدارنګ د غوړې او د نورو تولیداتو څخه منګه خپل دولتي ارګانو او شخصي خلکو ته تیل ورکو.
د بست صدې او کرهنې د ریاست مسولین وایي په هیواد کې د هلمند، بغلان او بلخ پختې سیمه ایز شهرت درلود، خو بازارونو کې د مصنوعي توکو تولید او ارزې د پنبې قیمت او ارزښت راکم کړی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي که څه هم ساج یوازې 15,000 هکتاره کله کې کرل شوي دي، خو دوی اټکل کوي که چیرې د پنبې د پروسس فابریکه چالانه وساتل شي دا شمیر به په مراتبو زیاتوالی کوي.
ریاست زراعت د تصدی بوز د فابریکې په بیا فعال کولو کې ډیر سخت خوشبیند دی او دې کار ته لبیک وایي. د ترویج موږ مامورین مستقیمن د تصدی بوز د فابریکې سره کار کوي. کله چې موږ ښه تولید ولرو، په ښه کیفیت تولید ولرو، بنا هغه تصدی بوز ته په اوله درجه کې د بزګر څخه خریداري کوي، بزګر ته په اقتصادي تمامیږي. په دې برخه کې کاملانه د هلمند ټولو ځمکوالو ته اطمینان ورکوم چې ریاست زراعت کارمندان به د بزګرو سره مستقیمن کار کوي.
د بوست صدی د کارونو د پیل سره به د دغه فابریکې د مسولینو په خبره هغه ټول پومبه چې کروندګرو د ښه قیمت لپاره ذخیره کړی ده په مناسب بیه رانیسي. دوی د امتحاني دورې لپاره تر 30,000 ټنه ډیر پومبه رانیسي چې تر پروسس وروسته به ملحقات له دې جملې غوړي، کنجاره، صابون او پاکسي او پخته بازار ته وړاندې کړي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
نیما نړۍ
اخسر به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خولا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي. د پلاستیک جراحي یا د خولا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو ښارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼمینوال لري. تر نارینه هم د دې درملنې او ځان خایسته کولو ډېرې مینوالې نجونې او ښځې دي. خو آیا دغه جراحي یوازې هغه خزي کوي چې ظاهري څیرې ښکلی نه وي؟
پاکستان سی وی سینونه زیاتې یا مخ چم لکسوي یا مغز وړن سوي د پزې خواو شاه د خاتون پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصیه کوي.
د خولا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خولا جراحي تر سره کړي؟
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 نه پورته وي هغه د پاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دیغه د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د خولا جراحي د ګټي ترڅنګ کومې ستونزې راولاړوي؟ کوم جانبي زیانونه لري او کوم انجونو چې د خولا جراحي کړي ده او څومره له دغه کار راضي دي؟
زه د دغه جراحي نه واقعا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغه ټولو پښتنو ځواب به په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړي ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس به راپور له وګمي جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوګدو کې تلخزو د زاندو کلی ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه آن د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې هم داسې دوام لري، خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلا ته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې، خو زیاته وده یې کړې ده. ډیری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې، نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې ساتلو کولو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د ورځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي روخانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې ترسره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو تر څنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده، د کالدانی د داغ د لری کولو او د مخ د روخانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یو غیر جراحي عملیه په یو خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده. اوس یې له پایلو خوشاله ده او زیاتوي:
زما په تندي باندې او د کالدانی داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما هم صنفیان په ټوکه ماته تاپایی ویل نو زه ډیره د غینه خفه کیدم، او مور می مجبوره کړه چې ماته د ښکلا جراحي وکړي، او دغه جراحي نه پس اوس زه ډیره خوشاله یم. زما د سلدانی دغه مکمل ورک شوی، او اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو خو پسې خفګان ماته ناراضي.
د ښکلا جراحي یو شمېر هغه ښځې او نجونې هم تر سره کوي چې یا د خپلې څیرې د جوړښت نه خوښې نه دي، او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لري کول غواړي. خو ډیر ځله داسې کیږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغیزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې ترسره کړې دي، اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي:
شیان می اغستې دي خو پیسې می تیرې دي، خو بس نیچه هغه نه دا ور کړای ګټه راته نه دا کړی چې مراته نه کړی نه منګه دی هغه نه نو تیرې نه خوشاله نه هیڅ پیدا راته چې نه دا کړی نو څه پیدا نه خوشاله. په افغانستان کې سم ډاکټر نشته چې نشته چې یو سم جراحي وکي او چی وکي چټي پیسې اخلي او بس ناق ناروا خلاص.
د ښکلا د جراحي ترڅنګ دا سينور طبيعي درمل او لارې چاري هم شته چې د پوستکي د بي وخت زړښت مخه تری وحده نيسي. دغه مواد اکثره خزي په کور کې کاروي. ممتاز یوسف چې اوس مهال د خپل پوستکي لرونوالي راضی ده، تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبيعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبيعي مواد زکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کوښ د دې ویتامینونه لکه ترکاری نمګه مشه استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازرې، دغه چې موږ ځوانان او د خپل خویندو چې هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډیره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاک وي. او بل خبره چې موږ کوش ډیره اسانه طریقه چې موږ خپل کوش په خپل کورو کې ماسکونه برابر کو، لکه موږ کوش د شیدو او کافی نه موږ طریقه کوي چې ماسک اونس جوړکو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هاګیو او د حاصلو او د کوچنه مون کوي چې ماسکنه مون کوي چې ماسک برابر کو او شل دقو 25 دقیقې لپاره مون په مخ باندې ولګاو. او بل ماسک مون کوي چې د دې بادرنګ وبونه او د بانجرمی هوبونه مونګه د اوبې مکسکو او سپیناګي سره مخلوطو د دینه کوي چې خطه طریقه ماسک برابر کو، او د آینده کې به هم د دې چلوکی او د دې چملوکی جلوګری به کوي نور زار بر رسي.
اکثره خزي د ګډ ژوند د دوام او د خپل خاوند خوشاله ساتلو په هدف د ښکلا جراحي کوي. دوی په دې باور دي چې د خزي او خاوند په ګډ ژوند کې د خزي ښکلا هم د پام وړ رول لري. خو اکثره نارینه په دې باور دي چې د هر انسان طبيعي ښکلا تر جراحي ښه او پزړه پورې ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکو هم وایي طبيعي ښکلا ښه ده، خو که د ښکلا جراحي هم په معیاري او تخصصي ډول ترسره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان ښکلی پیدا کړی دی، دا چې کوم تفاوتونه موږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو دا هغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. رځو طبیعي ښکلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب که څوک جراحي کوي، دومره به ووایم چې صحیح ده چې یو څوک به جراحي وکوي، خپل ښکلا ته به تغیر ورکړي، خپل شکل ته به تغیر ورکړي، خو دا هم شته چې د هغې سره ممکن سایډ افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډیر به اوسي. نو سره له دې چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو، ښځه او میړه نه باید داسې د یو بل په ظاهري ښکلا باندې یو بل ته د ژوند د تیرولو تمه ورکوي، لیکن ښکلا د زړه ده، ښکلا د فکر ده، ښکلا د سلوک ده.
د ښکلا جراحي په بهرنیو هیوادونو کې په ډیر لګښت ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د ښکلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې له امله اکثره ښځې، نجونې او آن هلکان هم ورته زړه ښه کوي. خو د پلاستیکي جراحۍ یوازینی لامل دا نه دی. ځینې ښځې او نجونې د زیات تشویش او په ځان د بې باورۍ له امله هم د ښکلا جراحي کوي، که څه هم ډیره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د ښکلا جراحي به تر کومې کچې هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې له خپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي، دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بد شکلي اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په ښځینو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قوارې د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اختوي. دوی تل د خپل قوارې د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولې په دې ناروغۍ اخته کس د ځان د په حق له داسې عقیده لري چې بد شکله دی، بد قواره دی، څیره ښکلی نه دی، او دا حالت ته ډیر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاو لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په هکله همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولې دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحۍ تیښته ورکړي.
د ښکلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو ترڅنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او ان د ښکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د ښکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکارې وږمې جبرخیل د ښکلا له متخصص زلمی خان احمدزی سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زیب که په سر کې دراته وایست چې د ښکلا جراحۍ لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولی چې دغه جراحۍ ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د اتلسو نه پورته وي، هغو دپاره مونږ دغه جراحي پلاستیک د هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولی شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډیر زیات وي، هغوی بیا نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د ښکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د ښکلا د جراحي د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته ډاډ وړوي؟
د جراحي د ښکلا لپاره باید خاص ما متخصص وی، خاص مرکزونه یا خاص سټانډرډ شپخانی ولري. هر څوک نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي، ځکه اول خو وزارت دولت هغه ته اجازه نه ورکړي. هر هغه څوک چې هغه د عام روغتیا د وزارت نه د جراحي جواز ولري، حال دی وي هغه امتحان پاس کړی وي، یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي، یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي، نو هغه کولای شي چې جراحي پلاستیک خلکو ته وکړي. او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي، دا ډېرې کامیابی دي، ځکه چې یو خو دلته دوه مهمه خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جراحي چې مونږ کوو دا سټانډرډ جراحي ده، ارزانه جراحي ده، د نورو ممالکو نه. اکثره مونږ ته د اروپا نه، امریکا نه او نورو ځایونو نه هم افغانان اکثره دلته راځي، او دغه تداوین دلته کوي، ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي. او هغه کسان چې هر چیرته بورډونه لګولي یا جراحي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي، نو هغه اکثره امکان لري سټانډرډ نه وي.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خکولا جراحي ته ځنګړې شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
لشکرګاشر او جننور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچان ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په بچی راګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
نڅش اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او خوښ لره. لسول هم د بسوګي واده جوړ شو. یو ورځوي چې سبا ته تړون لاسلیک کیږي خو بل ورځوي خبري وزانډې دي. خدای خبر چې څه وخت به مو په دې رنجوستر گیتوري شي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونجا میسته بیایو چې د درې وزارتونو له نمائندګانو جوړ شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو مونږ بیا درته درې کونجا می جوړ کړای دی او دغه میستمو دغه خاغلی او اغلی رابللې دي. لونګین د پیغلو کندو او میړو خو د وزارت نماینده، بخمل د پولو او یلو د وزارت نماینده او پیغله پونبه د محیط مرګ د وزارت نماینده. ټول ستړي مشه په خیر اخلي. خپل لمړی پښتنه له خاغلی لونګین نه کوو چې د پیغلو کندو او میړو خو وزارت نماینده باید خزوای نو دای والے راغلی.
د ټولو دوستانو په اجازه زمون وزارت یوازې د خزو نه بلکې سړی هم ورته اهمیت لري او خزه نران یو د بل تکمیلونکي دي. زما را تک دا ثابتوي چې خزه ذات متاسب نه دي او سړی ته هم احترام لري او هم اعتماد پی کوي.
لونګین صاحب زه د خزه پایز دا خبره نه منم. سړی په خزو ظلم کوي او خزه په خزو ظلم کوي، یعنی خزه له هرې خوا ټکول کیږي. دا چې ته دلته د باس لپاره را لګلې اتمن به د میرمن په لوړ پوست کې کار کوي.
هو زما میرمن د وزارت مسلکی موینه، فرهنګي رئیسه او د خریداري معاونه ده.
نو بیا خو ملامت نه یې. لونګین صاحب دا راته وایي چې وزارت مو تر اوسه څه کار کړی دی او څه به وکړي.
مننه. ډیر کارونه یې کړي دي، ډیرو خلکو ته کار پیدا کړی دی، د ډیرو میرمنو میړونو جنگ خلاص کړی دی، بشمیره اعلامیې خپرې کړي دي، سیمینارونه یې نیولي او ډیر نور کارونه هم کړی دي.
د کونډو لپاره مو څه کړی دي؟
کونډو ته مو ډیر کارونه کړی دي.
مثلا کوم کارونه؟
هغه نو ته پیدا کا.
نو زه څنګه پیدا کوم؟ ته د وزارت نماینده یې، ته راوخیا.
ته خبریاله همدا د کار دی، ته پیدا کا.
ښه، اوس به د پولو او یلو وزارت له نماینده بخمل نه دا پوښتنه وکړو چې د دوی وزارت څه کړی دي.
لومړی خو ټولو ته سلام وایم او بیا به دې طرف شو د موږ وزارت څه کړی دي. د موږ د وزارت د مشورو له امله هندوانه من په 10 افغانۍ او رومیان من په 20 افغانۍ شول. دومره پریمانه دي.
نو دا ارزانی بزګر ته څه ګټه رسوي؟
بزګر ته ارزانی ګټه نه رسوي، پریمانی ګټه رسوي.
چې د خرڅوالو بازار نه وي نو د پریمانه څه فائدہ؟
ګټه دا ده چې هر خوار او غریب یې وادواله خوړلی شي، څاروي پریماړه دي او وطن مخه پیښکاري. هر ځای ډېرې ډېرې هندوانې او رومیان پراتی دي.
خو بزګران شکایت کوي چې موږ مصرف پی کړای، اوس هغه مصرف هم نه پوره کوي.
بزګران لټ خلق دي، ځکه دوی کولای شي د هندوانو زړی ټول کی او ژمه یې ښه قیمته وپلوري. خلق ژمه د هندوانو او کدوانو زړی په قیمته به اخلي او خوري. پوستکی دی وچکی او یونانی دواګانو کې دی وکاروي. چقاق خربوزه جوړېدای شي نو قاق هندوانام دی جوړېدای شي او ژمه دی په مزه مزه وپلوري. کنو ری سم نوی زړی دی د تخم لپاره وپلوري. دا ډول دی رومیان وچکی روب دی ته جوړ کی او بیا دی داوی دالیز لاري چین او لندن ته یوسی.
دا خو نو ټوله دی خلی خبرې دی چې د بزګرانو په واس کې نشته. د باغونو په برخه کې مو څه کړی دی؟
د باغونو په برخه کې مو و دېرش میوادار ونی مو په زابل کې کینولی چې پاغو کې د بادام، زردالو، ګیلاس، آلو، مڼې، انار، تا تاک، بی، توت، چارمغز او نوری دی.
یعنی له هر میوه مو یو ونه ایخیده؟
او کدی باغ ته چوبو ورکړي نو بیا به یو ګوري چې د زابل هوا او ښکلا څومره ورسره زیاتیږي. داسې مو په کندهار کې لس د خورما، لس د کیلې، لس د امروتو، لس د لوکاټو، لس د املوکو، لس د امنیلګي ایښي دي. نو که چوبو ورکړي او وچ نه شول د سیمې په سطحه به ډېر ښکلی باغ وي.
ولې د اوبو سیستم مو نه دی ورته جوړ کړی؟
د څاڅکو او نل سیستم مو پکې ایښی و، خو څو ورځې وروسته خلکو هر څه غلا کړل. اوس مو یو څا ورته ښکلي او څو ډولچي مو هم ورسره ایښي دي. یوه ښه ډیجیټلي لوحه مو هم ورته درولې ده چې پرې لیکلي مو دي د باغ نیالګیو ته اوبه ورکړئ چې ثواب مو وشي. نو ښایي به احساسه خلک پیدا شي چې دغه دولتي باغ اوبه کي، هم به سیمه ورسره ښایسته شي، هم به هوا ورسره پاکه شي، او هم به که چا اوبه ورکړي د ثواب خاوند شي. هغه چې وایي هم خورما او هم ثواب.
دا چې د خپرونې وخت مو کم پاتې دی، نو د محیط مرګ وزارت له نمایندې به یوه پوښتنه وکړو. پنبې، د محیط مرګ وزارت د محیط لپاره څه کړي دي؟ کئ په لنډو ټکو کې ځواب راکئ.
د محیط مرګ وزارت د ترافیکو د ریاست په مرسته خ پوره د مرګ محیط برابر کړی دی.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د موږ وزارت او دوی په تفاهم سره زړو موټرو ته په ښارونو کې د ګرځېدو اجازه ورکړې ده چې محیط د مرګ لپاره برابر کړي، ځکه د دغو زړو موټرو له سلنسرونو نه لکه د سیلو دومره دودوزي او محیط مرګ ته جوړوي. خواندان دغو زړو موټرونو ته هغه تیل ورچوي چې زیاته برخه سرپ پکې دي او دودیز همدلاسه د ژوندیو سږي له کاره غورځوي.
ولی
زکا چی
ولی د وزارتونو کار نه معلومیږي؟
زکه چې هغوی داسې کارونه کوي چې معلوم نشي، وای بیا ریا کیږي.
ولی له هیواده د ځوانانو تیښته دوام لري؟
زکه چې په هیواد کې لا جنگ نه دی زوړ شوی.
ولی ډالر پورته ځي؟
زکه چې افغانۍ او کلدار ښکته روانه ده.
ولی چوروالی څلور لارې ورانوي؟
ځکه چې غواړي معلوم کړي چې موټر څه ډول سره جنګیږي.
ولی دا ډېر روغتونونه او تشخیصي کلینیکونه د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نشي کولی؟
ځکه چې نه غواړي ناروغان وویریږي.
ولی اوس څوک د کلیو خبره نه کوي؟
ځکه چې اوس کلی په بله دنیا کې اوسیږي.
ولی ترقی داری دلی؟
زکا چه ده خوار دملا موری سر نجده شویدی.
اوز داغه ده مخدره توکیو ده سوزاولو جریان هم واوری.
والکه ټایرونه دې راوړل؟
و صاحب،
اصلي مواد مو سکړل.
هغه مو غخوندي ګودام ته ورسول او تر سبا پورې به سرحد ته انتقال شي.
آفرین، اوس څه کوې؟
اوس دغه ټایرونه د دفتر بوتله کاغذونه او یو څه زړې پلاستیکي چپلکه هغه د غره ډډې ته انتقالو.
تر پالونه مو راوړي کنه؟
و راوړي مو دي.
آفرین، زینو انتقال کړی، خو پام مو وي چې پېټرول مو یاد نه وځي.
سمه ده صاحب.
دا خو مو ډیر خبر ابر کړی دی، تجربه مو زیات اسوا. آفرین.
او صاحب، ته چر سره یې په فلم راینه وو؟
تیل سو وخت پرشندی
چې خبر یلان او نور مشران را ورسیږي، بیا به پی وشیندو.
ولی اوس
که اوس وشیندو پټرول دی الوزی او بیا خور ناخلی.
اس نه شي چې سوک ترپال پورته کی وی ویني.
نه نه پریږدو، ورته وای چې خطر لري.
صاحب، نو کوم خوخوی موادو ته ور واچو؟
خبر اعلان خبر کی چې کمرې فعال کی.
محترم خبر اعلانو، کمرې مو فعال کی چې موږ د انسانانو د غټ دښمن ته ور واچو. تیار یې؟
هو صاحب.
ته ځې لوره مخکي یو تلوینو.
نه صاحب چې داسې ونه کې پټرول هم پېشیندلی دي اور اخلي والکه
صاحب
اور ور واچوه
ښه صاحب د هیواد د ترقۍ آبادۍ او
آزادۍ
او آزادۍ په لور
شکر چې بلا او برکت نو اوس نږدې ګیر شوی وم
دا دودې د زړو ټایرونو غوندې نه ده
نه 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 صاحب تاریاک ډېر زاړه وه
پراونا ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل یاسمین حکمت او زهیله زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4